د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوځبوري وال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هر کلی کوم د خبري غړې د تاسو په کې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د خبرو خو تر هڅه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې شاهین بنرای وړاندې کړي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشی کړل شوی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا رشکه اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي رهداري یو برخه وګرځي او امریکا یو ځل بیا ایران د ترهګرۍ سره تر ټولو ډیر مرسته کوونکی هیواد نومول دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته لاډیالي زندانه خوشی کړل شوی دی. پرون د اسلام آباد های کورټ دوه قاضیانو اتر من الله او میاګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ د قضیه زد د نواز شریف دغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر خاص منظور ک د درې واړو سزاګانې وزنډولې او د دوی د خوشی کولو حکم وکړ. د خوشی کېدو وروسته درې واړه سیاسي مشران د لاهور پرایوند کې خپل کور ته رسیدلی دي. د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر احسن اقبال د عدالت تر فیصلې سو ساعت وروسته خبریالانو ته ویل احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹ
دی مقدمے ثابت کړه چې دا قضیه په درواغو ولاړه و پر غچ ولاړه و او پکی له قانون او انصاف سره سم چلن نه وشو.
نه کوئی کرپشن کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے.
د احتساب قومی اداری ویلی د اسلام آباد های کورټ د امر پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست کړي. هلته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت ویان فواد چودري ویلي عدالتي پریکړې ته درناوی کوي. د جولای پر شپږمه نیټه احتساب عدالت نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د بند سزاګانې اورولې وې. وزیر اعظم عمران خان د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید النهیان سره کتلی دي. له دې مخکې عمران خان پرون په خپل لومړي سرکاري دوره کې په جده کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقاتونه وکړه. د متحده عربی اماراتو له ولیعهد سره د عمران خان د کتنې په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي، خو د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنسی ویلي چې په سعودي عرب کې په ملاقات کې د دواړو وروڼو هیوادونو په تاریخي اړیکو د هغو د پیاوړتیا په لارو چارو خبرې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر په یو بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د سیاسي، اقتصادي، دفاعي، تجارتي او کلتوري اړیکو په برخو کې د همکارۍ د پیاوړي کېدو په اړه خپل نظریات تبادله کړل. په بیان کې دا هم ویل شوي چې عمران خان د سعودي عرب له سعودي عرب بادشاه ته پاکستان ته د ورتلو بلنه هم ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا رشکه اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي رهداري یو برخه وګرځي. پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري او په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ په اړه خبرې وشوې. د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان د غونډې په اړه مشال لیډو ته وویل حکومت د دسمبر په میاشت کې اقتصادي رهداري په اړه په یو مهمه غونډه کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. یاد دی چې رشکه اقتصادي زون جوړولو کار تیر حکومت کې پیل شوی و، خو د اقتصادي ستونزو له کبله صوبایي حکومت د دې منصوبې لپاره لازمکه هم نه ده ترلاسه کړې. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو پر ضد یوه څانګه جوړه کړې ده. د پیښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې مشر سجاد خان پرون مشال لیډو ته وویل دا پریکړې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې کړې او وار له مخې ترهګرو سره د مالی مرستو په تور 122 کسان نیولي دي. نوموړي زیاته کړې دا څانګه په پلټنې کوي چې د ترهګرو سره د مالی مرستو مخه ونیسي او د هغې مالی سرچینې وچکي. فینانشل اکشن ټاسک فورس د جون په پای کې پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د سار خړ لسته اچولې ده. د دغه ټاسک فورس په سپارښتنه پاکستان په بېلابېلو امنیتي او اقتصادي ادارو کې د اصلاحاتو عملي کولو هڅه کوي. په اورګزو کې د سورلیو د ګاډو ډرایورانو د دی پی او ملګري د لیویز واکونو لخوا د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. زموږ د خبریال د راپور تر مخه پرون ماښام ډرایورانو د احتجاج په توګه د فیروزخیلو په سام کې د کلای هیډ کوارټر او کوهاټ ترمنځ مرکزي لاره هم وتړله. په احتجاج کې شریک یو ډرایور خان کمین مشال لیډو ته بیګا وویل د دی په ملګري امنیتي سرتیرو تشدد کړی دی.
ڈرائیور ہی رکھ کر رہے وہ بس والا ہی وہ گر کر رہی وہ کہنا پتا چوکی تھے بوتل ہے وہ نو بس پیٹی بنے وہ سفر ایسے جو جو کہ خبر ہوں میں لسوا کو ٹھیک تھے کہنا کہ انہوں میں لسوا نو تو تقریباً مانی خیل بارہ مت خیل پورے ٹول یونین یو رہے کہنا دا بٹول جائیں شول رہا کون دے گی.
د سیمې د سیدلار محمد ریاض وایي دا پیښه وروسته لاغې رامنځته شوه کله چې د ملیشي ځواکونو یو موټر سایکل د دغه ډرایور د ګاډي سره ټکر وخوړ. نوموړي زیاته کړې په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي او مظاهره چانو سره د مذاکراتو وروسته هغې لاره هم پرانستې ده. امریکا یو ځل بیا ایران د ترهګرۍ سره تر ټولو ډېره مرسته کوونکي هیواد نومولی دی او په ایران یې تور پورې کړی چې په منځني ختیځ کې جنګونو له هوا ورکوي او حکومتونه کمزوري کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون خپره شوې د نړیوالې ترهګرۍ په اړه په یو سروې کې ویل شوي ایران او لاسپوسی په سیمه کې د بېلابېلو جګړو په شدت کې د زیاتوالي او د امریکا ګټو ته د زیان رسولو ذمہوار دي. په سروې کې دا هم ویل شوي چې په نړۍ کې د کال 2018 او 2019 ترمنځ په ترهګرو بریدونو کې 24% کمی راغلی دی. په سروې کې راغلي وروسته د دې چې ځینې چینایان د اسلامي دولت ډلې سره ملګري شوي اوس دغه ډلې چین او د چین ګټو ته هم خطر پیښي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکارا وړاندې کوي.
اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچ او تود وي. پیښور کې بزیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 2 بنو کې 20 او 25 او په کوټه کې 20 او 24 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غږ است خبرونه درته شاهین بنری او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم صفدر د سزا تر ماتلې وروسته له اډیالا زندانه خوشې شوې دي. د مسلم لیگ نواز یو مخکش وایي دا مقدمه پر دروغ ولاړه وه.
اس ٹرائل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ کیس جھوٹ
د خیبر پښتونخوا حکومت ویله ترهګرو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی دي.
تمام کرو سا تقریبا اتیا اوپر سیسن رجسٹر کری دی لیتر فائننسنگ پا زمان کی او پاو کی انویسٹیگیشن شروع دا.
د پخوانیو قبایلی سیمو یو شمیر خلق وایی پا خیبر پشتانخوا کی دا زمکی دو پر وقت لدوی سر سوی جمن دی پوراسی.
مرجر تا خمیس پدا خوشون وی چه میستا خفل حق ملاو سی او آغا پا ایفی ترکیتی چاره دی پورا پتا تا ملاو نسوله.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه لور مریم نواز او زوم صفدر بیگا د اډیاله له زندان څخه خوشې شول. پرون د اسلام آباد های کورټ په لندن کې د کورونو اخیستو د قضیې ضد د درخواست په اړه په لنډه فیصله کې د درې واړو سزاګانې وځنډولې. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سپتمبر پر 19 د اسلام آباد های کورټ تر امر وروسته له اډیالې زندانه خوشې شوی دی. اسلام آباد های کورټ د لندن په ایون فیلډ کې د کورونو اخیستو د قضیې ضد د شریف د هغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر غوښتنلیک منظور کړ او امر یې وکړ چې پر دې موضوع تر فیصلې پورې به د درې واړو سزاګانې ځنډېدلې وي. د عدالت تر امر وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون غړو او مشرانو په اسلام آباد، لاهور، پېښور او نورو یو شمېر ښارونو کې جشنونه وکړل. جولای پر شپږمه احتساب عدالت شریف، مریم او صفدر ته د بند سزاګانې ورولوي. هغه مهال درې واړه په لندن کې ول ځکه چې د نواز شریف ښځه کلثوم نواز په روغتون کې بستر وه. نوموړي د سپتمبر پر 11 مړه شوه. د جولای پر 14 نواز شریف او لور یې له لندنه لاهور ته ورغلل او هلته یې ځان د احتساب ادارې چارواکو ته وسپاره. د شریف زوم وار له مخه ځان پولیسو ته سپارلی و. درې واړه له هغه وخت راهیسې د راولپنډې په اډیالې زندان کې بندیان ول. د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد هایکورټ دوه قاضیانو اطهر مین الله او میاګل کابل حسن اورنگزیب په خپل لنډ امر کې د درې واړو ضمانتونو منظور کړل او زیاتوي چې د دوی د سزاګانو ځنډولو په اړه به تفصیلي پریکړه وروسته خبره کړي، خو په دې اړه یې نیټه نه ده ورکړې. د پاکستان مسلم لیگ نور یو مشر حسن اقبال د عدالت تر فیصلې څو ساعت وروسته خبري اعلان ته ویل، احتساب عدالت د نواز شریف پر ضد هیڅ ثبوت وړاندې نه کړی شو.
دی مقدمه ثابت کړه چې دا قضیه په درواغو ولاړه وه، پر غچ ولاړه وه او پکې له قانون او انصاف سره سم چلند نه وشو. د دې سپینه شوه چې په دې قضیه کې د درغلۍ هیڅ تور ثابت نه شو، ځکه چې د احتساب قومي اداره د درغلۍ په ثبوت ورکولو کې پاتې راغلی ده.
خو د شریف او د هغه د لور او زوم د سزاګانو تر ځنډولو سمدستي وروسته د احتساب قومي ادارې بیړنۍ غونډه وشوه چې پکې پریکړه وشوه چې د اسلام آباد های کورټ د دې امر پر ضد به سپریم کورټ ته درخواست ورکوي. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک مشال راډیو ویل، سپریم کورټ به اوس د شریف، مریم او صفدر د سزاګانو ځنډولو امر ارزوي.
سپریم کورټ خو بیا د دغه های کورټ فیصله چې کومه ده، د اسلام آباد های کورټ فیصله دې ته به په قانوني لحاظ سره ګوري چې آیا ہائی کورٹ سے کم دیر ضمانت ورکڑو دا کاری ٹک کرے دے او کنا ددی خلق حق نہ جوڑے دو. اس ترسورا سے چے زمونگا پاکستان دا سپریم کورٹ تعلق تے نو پا آغا باندے دا خلق دیر شکو نہ دی او دا ہم ویلے کی گی چے زمونگا چے کم چیف جسٹس تے دا پاکستان دا سپریم کورٹ آغا غیر جانبدار نہ دے.
خو مشر قاضی نثار په بیا بیا ویلي چې ټول اقدامات د هیواد له آئین او قوانینو سره سم کوي او د هیچا پلوي نه کوي. هلته د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت ویاند فواد چودري په یو بیان کې ویلي دي چې د تیر په څیر دا ځل هم د عدالتي پریکړه درناوی کوي. د زیاته کړې چې له فیصلې ښکاري چې په پاکستان کې عدالتونه آزاد دي. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک زیاتوي وکیلان له ډېره وخته حیران ول چې عدالت ولې هغوی وختي نه خوشي کول، ځکه چې د پاکستان قانون دا اجازه ورکوي چې د یوې سزا په اړه د غوښتنلیک اوریدو پر وخت تورن کس په ضمانت خوشی کړی.
دا چې کوم اسلام آباد های کورټ فیصله کړی دا بالکل د قانون مطابق تا او په لګو سزاګانو کې یا لګا سزا کې دا د ملزم حق وی چې هغه له داسې ضمانت ورکړل شي. چې کوم خلک قانون پوه دي هغه په دې هم ډیر حیران وو چې ټیک ته چې دای ته سزا د لاندې عدالت نه ملو شوې ده، خو دوی خو اپیل کړی ده. اپیل فیصله چې کیږي نو پکار ده چې دا غینه مخکې د دوی د ضمانت دا خبره فیصله شوې ده.
د پاکستان په خوانی لوی څارنوال ملک عبدالقیوم مشال راډیو ته ویل، د اسلام آباد های کورټ له امر سره سم نواز شریف، مریم نواز او محمد صفدر د هیواد دننه آزادانه تګ راتګ کولای شي، خو له هیواد بهر نشي تللی.
عدالت د نواز شریف، مریم او صفدر سزاګانې ځنډولې دي. د دې معنی دا ده چې د دوی ضمانت وشو، اوس چې د سزاګانو پر ضد د هغوی د اپیل فیصله نه وي شوې، هغوی به د هیواد دننه آزاد وي. خو زما په فکر د هغوی نمونه له هیواده د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې دي، ځکه له هیواده بهر نشي تللی.
ملک قیوم زیاتوي اسلام آباد های کورټ به اوس د نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد د لندن د کورونو اخیستو قضیه څیړي او بیا به دا ثابتوي چې هغوی مجرمان دي او کنه. د قانوني چارو پوهان زیاتوي چې اوس پر عدالت منحصره ده چې د دې قضیې اورېدنې ته څومره لومړیتوب ورکوي، ځکه چې که عدالت ژر کاروایی ونه کړي نو ښایي پر شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه فیصله کلونه وخت واخلي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون فوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د خبر پښتونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د رشکي اقتصادي زون د چین پاکستان اقتصادي راهداري برخه وګرځوي او په دغه اړه په دسمبر کې په چین کې د جی سی سی غونډې لپاره یې تیاری کړې دي. په دې اړه پرون په پېښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ یو غونډه هم شوې ده. نور تفصیلي غلام غوث راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په خیبر پښتونخوا صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ په اړه یو غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لاري د رشکۍ د اقتصادي زون د پرمختګ په اړه هم خبري وشوې. د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دسمبر په میاشت کې په چین کې د سی پیک په اړه د جی سی سی غونډې لپاره دوی پوره پوره تیاری نیولې دی. عبدالکریم خان وایي دوی هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون په مکمل توګه شامل کړي.
دسمبر کے دوسرا ماہ جے سی سی کی ارے کیوں منگا پل چوستر رینکہ ہو
د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی مشیر عبدالکریم خان زیاتوی چې په هاتار صنعتي زون کې صنعتکارانو له حکومت د صنعتونو لګولو لپاره ځمکې ترلاسه کړې دي او په رشکۍ صنعتي زون کې هم صنعتکاران سرمایه کاری ته لیواله دي.
کا مقصد ہو اور دخل کو روزگار پیدا کرتے ہیں موقع خپل وسائل سره تک سمرا وسائل موږ سره دي چې سمرا زمون سادر ده نو موږ خبرې کوو دا رپورټیشن د موږ سې دېش ترې د 424 اکر انټروډوس شو 424 کو 424 خرڅ شو هم دا څنګه او سره شکایت له شروع شوه نه
یاد دیوی چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د رشکۍ اقتصادي زون د شاملولو خبره د تیر صوبایي حکومت په دور کې شروع شوې و خو د صوبایي حکومت د مالی مشکلاتو د وجې د دغه اقتصادي خرګوټي لپاره صوبایي حکومت تر دې دمه پوره ځمکه نه ده ترلاسه کړې. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو پر ضد یې یوه څانګه جوړه کړې ده. د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې مشر سجاد خان پرون مازګر مشال ریډیو ته وویل دا پریکړه یې د ناقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د سپارښتنو په رڼا کې کړې ده او وار له مخې د ترهګرۍ د تمویل په تور 122 کسان نیولې دي. پامیر ساحل نور حال راکوي.
د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو مشر سجاد خان پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل دا څنګه یو یونټ په پلټنې کوي او د ترهګرۍ یا وسلوالۍ لپاره د مالی چارو برابرولو په تور به مشکوک کسان نیسي. د په وینا دا نوې څانګه یې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د سپارښتنو پر اساس جوړه کړې ده چې د صوبې پر کچ د ترهګرۍ ټولې مالی ذرایع وچې کړي.
یو یونټ موږ کاونټر ټیریزم ډیپارټمنټ کې جوړ کړی دی. جی پی کې د یونټ نوم دی کاونټر ټیرر فاینانسینګ یونٹ. د دغه یونٹ به دا کار چرته ټیریزم انسیډنټ وشینو پاغه کې به ټیرر فاینانسینګ عنصر به پکې ګوري، ایلیمنټ به پکې ګوري او هغه کې به انویسټیګیشن کوي. او د اینټی ټیریزم ایکټ سکوم متعلقه دفات کی
د جون په پای کې اف ای ټی ایف پاکستان د ترهګرۍ تمویلونکو هیوادونو د څار خړ لیست ته واچاوه. دې ادارې د پاکستان حکومت ته یو لړ سپارښتنې کړې دي چې که اسلام آباد یې عملي کړي نو د څار له دې لیسټه وتلی شي. د پېښور د ترهګرۍ د مخنیوي پولیسو مشر ایس ایس پی سجاد خان وای د ترهګرۍ د تمویل په اړه تر اوسه 80 پرچې دایر کړې دي او 122 مشکوک کسان نیولې چې په اړه یې عدالت د دوو کسانو د قضیو فیصله هم کړې ده.
موږ تر اوسه تقریبا 80 پرچې رجسټر کړې دي ډیټر فاینانسینګ په زمون کې او په انویسټیګیشن شروع ده او یو دو کیسز کې عدالتونو سزاګانې هم ورکړې دي. تقریبا یو سل دوه کسانو ته پرمونږ رس کړي دي.
په کراچۍ کې د مالی او اقتصادي چارو پوه ډاکټر قیصر بنگالی وایي دا سیخکاری چې پاکستان د ایف ای ٹی ایف فشار اړ کړی دی چې د ترهګرۍ د تمویل مخه ونیسي.
قانون کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں.
دی وای قانون ډیر اوږد لاسونه لري. که دولت یا ریاست وغواړي نو د خپلو استخباراتي ادارو له لارې کولی شي چې نارسمي او هغه بازارونه وڅاري چې حکومت یې نه تنظیموي. زما په فکر داسې ښکاري چې حکومت به اوس د فاینانشل اکشن ټاسک فورس او نړیوال فشار له کبله د ترهګرۍ تمویل ضد اقدامات وکړي.
جو انټرنیشنل پرشر ہے اس وقت فاینانشل اکشن ٹاسک فورس کی طرف سے
د پیسو نه رسمي یا نه تنظیم شوي بازارونه هغو کاروبارونو ته ویل کیږي چې په هیواد کې د بانکونو له لارې نه کیږي. په دې کې د کرنسیو یا اسعارو بازار او د پیسو لیک د نظامونو لکه حواله او هونډي شامل دي. د پاکستان لسګونه زره وګړي له هیواد بهر په خلیج هیوادونو او اروپا، امریکا او استرالیا کې مزدوري کوي او اکثر د حوالی یا هونډۍ له لارې کورونو ته پیسې استوي. ډاکټر قیصر بنگالی وایي د دې لامل دا دی چې د بانک په ذریعه پیسې استول له هیواد بهر اوسیدونکو پاکستانیانو ته ګران پرېوځي. د پېښور د ترهګرۍ ضد پولیسو ادارې له مشر سجاد خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د دوی نوې څانګه به د حوالی او د پیسو کاروباریانو ضد هم اقدامات کوي او که څنګه. دی وایي په هر چا چې د ترهګرۍ د تمویل شک وي پر ضد به یې له قانون سره سم اقدامات کیږي. نو آیا په دې عمل کې دا خطر شته چې په پېښور، لاهور، کراچۍ، کوټه او نورو ښارونو کې د صرافانو او حوالهدارانو کاروبارونه اغیزمن شي او که څنګه؟ ډاکټر قیصر بنگالی وایي بالکل داسې کیدی شي، خو که پاکستان د ترهګرۍ د تمویلونکو هیوادونو د څار تور لیست ته داخل شي نو بیا به د صرافانو کاروبارونه په بشپړه توګه ختم شي. دی وایي له ترهګرۍ سره تړلې پیسې که نه لیږدول کیږي نو له دې سره به دا کارونه اغیزمن شي ځکه چې کمې پیسې به لیږدول کیږي. خو که پر پاکستان بندیزونه لګي نو د دې صرافانو او پیسو نه رسمي سوداګرو کاروبارونه به بالکل بند شي. نو که اوس دا اقدامات تاوان هم ورسوي خیر دی، د قانون په دایرې کې پاتې کېدل ټولو ته ګټه رسوي او سرغړونه یې تاواني ده. ډاکټر بنگالی وایي په نړۍ کې هیڅ ځای داسې نشته چې پکې د پیسو نه رسمي او ان تور کاروبارونه نه وي. دی وایي پاکستان هم دا کاروبارونه په بشپړه توګه نشي ختمولی، خو که په نړیوال کچ د بانکونو فیسونه کم شي نو غیر رسمي کاروبارونه او د پیسو لیږد نظامونه ختمیدای شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
تاسو مشال ریډیو ته وایست. په اورګزیو کې سورلو د ګاډو ډرایورانو د دوی په یو ملګري د لیوی ځواکونو لخوا د تشدد څخه وروسته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی پرون د فیروزخیلو په سام کې د کلایي هډکوارټر کوهاټ مرکزی لاره هم وتړله. تاریخ اورګزای نور حال راکوي.
په احتجاج کې شامل یو ډرایور خان کمین وای تیر ماښام پر یوې معمولی غلطۍ زموږ مرګری د اوتمنخیلو واجد باندې د لوی ځواک یو سرتیري سخت تشدد کړی چې د دغې ظلم پر ضد دوی راغونډ شول او دا احتجاج یې وکړو. خان کمین دا هم وایي هلته په چک پوستو د لوی ځواک سرتیرو لارویو څخه دوی سخت تنګې ته راغلی دي او په دغه بار بار شکایت کړی دی، خو څوک یې اورېدو ته تیار نه دي. هغه وایي دغه ځل نه شو غلی پاتې کېدی او د فیروزخیلو په سام کې د کلایي هډکوارټر کوهاټ مرکزی لارې د احتجاج په توګه وتړله او زیاتوي چې که هغو امنیتي سرتیرو تا سزا ور نه کړی شو کوم چې د دوی په مرګري تشدد کړی دی خپل احتجاج ته به دوام ورکړي.
ډرایوري را کوس کړی رو بس والی وو ګیر کړی وو کنه دغه ته چوکی ته بوتلای وو نو نو بس پدی باندې اوسه پر احتجاج وو که خبره ومنه لښ واخو ټیک ته کنه که ونه منه لښ نو مو یونین بل نه دی کنه مو څنګه مو یونین کې دی او اجیتن ته تور ورګزی ولې ټول یونین دی کنه مشتی شخوان تقریبا مانی خیل برمت خیل پورې ټول یونین یو دی کنه دا به ټول جاین شولډر راغونډيږي.
موږ چې کاله په دغه اړه تحصیلدار له محمد ریاض سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې هلته په ډرایور باندې د لوی سرتیرو لخوا د تشدد د پیښې پلټنې شروع کړې دي او وایي له ده سره دا معلومات دی چې دا پیښه د ډرایور په ګاډۍ د لوی سرتیرو موټرسایکل تر لګېدو وروسته رامنځته شوې ده. محمد ریاض وایي ډرایور اوس هم په هسپتال کې دی خو هغه له خطره بهر دی او معمولي زخمي دی. تحصیلدار دا هم وایي کله چې د ډرایور د زخمي کېدو ډاکټري رپورټ مخې ته راشي نو په دغه خبره کې به دوی بیا کاروایي کوي.
مشران داخل کالی انوالم دی نو خبر مولا روانہ کلاس پہ کیا ڈاکٹری رپورٹوں میں
تحصیلدار محمد ریاض وائی تیرشپانہ وقتا ڈرائیورانو ل یونین مشرانو سرت مذاکرات رستہ احتجاج کون کی ل سڑک پاس دلی دی اووز د کلائی ہیڈ کوارٹر کوہاٹ مرکزی لار د ہر قسم تگ رتگ لپارا یوزل بیا خلاص شویدا. تاریخ رگزے مشال ریڈیو پیخبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پخوانیو قبایلي سیمو یو شمیر کارکوونکي او د ادارو مشران وایي چې دوی چې کله په خیبر پښتونخوا کې زم کېده نو حکومت ورسره یو شمیر ژمنې کړې وي. دوی وایي هغه ژمنې نه دي پوره شوي بلکې پخوان چې کوم فنډونه ورکېدل هغه هم بند کړل شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی غږ دې واوري. عمر دراز وزیر له دوی سره غږېدلی راځي چې رپورټ یې واوري.
پخوانی قبایلي سیمو ولس او فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي دغه پیسې نه ملاوېدو په وجه قبایلي سیمو کې ټولې ترقیاتي منصوبې ودرېدلې دي. فاټا سیکریټریټ او قبایلي زیلو کې کارکوونکي پراجیکټ ملازمینو تنخواګانې هم د فنډونو نشوالي په وجه بندې دي. د شمالي وزیرستان آل کنټریکټرز اسوسییشن مشر ګل نعیم خان وایي په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو پس دوی سره ډېرې ژمنې شوې خو اضافي فنډونه خوسا چاغه پخوانه حصہ هم نه دی ورکړل شوی.
عمر جر تا خمیس پدا خوشول وی چې میس تو خپل حق ملاسي او هغه پیسې اتر کې تی چر دې پورا پټا تا ملاو نشولې نو میز دا یی چې کی ملا نه چوی بی هغه دا پټا تا ورسی دی ور سره یې نه تی ور نه چې کی میری پی میس تا مختص کړی دی هغه ری پی دا پټا تا ریلیز کو کله یی چې دغه اتارټی دی وزیر الله سره دو کله یی چې دی گورنر سره دو نو په دغه شاسو پنځه قبایل اچولې دي.
د خیبر قبایلی زیلې یو کنټریکټر محمد صدیق وای نور کلبا د جون پس د دوی ترقیاتی چارې پیل شوه او د ازل د ستمبر په اخیره کې هم نه د ترقیاتی چارو فنډونه شته او نه هم سالانه ترقیاتی پروګرام چارې تقسیم شوه.
اوس ریسنٹلی مونږ 100 ارب روپیه چې کوم دی دا لیب شوه ای ڈی پی مرتانه دا ملاو تیرہ پخلے اعلانات کی گی حالانکہ دجن نہ پاس درمیا کے پاس سیکنڈ کوارٹر دا حکومت ہر ایجنسی لا ہر علاقے لا ویر کوي.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ انفارمیشن ډایرکټر عبدالسلام وزیر نو پوښتل نو دوی تصدیق کړه چې د روان کال فاټا لپاره منظورې پیسې لا هم نه دي ورکړل شوې او دوی په دې لړ کې وفاقي او صوبایي حکومت ته ټولې قانوني تقاضې پوره کړې.
موږ د وفاقي حکومت سره کانټیکټ کړی دی. صوبایي حکومت نه موږ غوښتنه کړې ده. وفاقي حکومت موږ ته دا وایي چې تاسو ته اوس پیسې د صوبایي حکومت پترو باندې راځي نو د نهمې میاشتې په دریم تاریخ موږ بل مرسله ورته جاری کړې ده. موږ صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې موږ خپلې پیسې راکړي چې صوبایي حکومت هر کله دوی ته مرسله جاری کړي نو زموږ پیسې به راشي هم کار به روان شي.
د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې دوی په یو دوا کې ګیر دي چې خپلې ستونزې به اخر چا تک دي. وزیر اعلی او کا گورنر چارواکي وایي د فاټا سیکریټریټ پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ محکمې د سلور ویش اربا روپو فنډس په کار راوستلو لپاره د هرې قبایلي ضلع لپاره سالانه ترقیاتی پروګرام هم تیار کړی و، ولې تر اوسه د پی این ډی چارواکي د یاد فنډس په منظوري کې پاتې راغلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
ټولنا او سختریزی. پونیز خبرونه ټولنا او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
شدت پسندی کی کومه ده؟ دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. شاهین بنری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اسلام آباد های کورټ تر حکم وروسته له اډیالي زندانه خوشې شوی او پریوند کې خپل کور ته رسیدلی دی. پرون د اسلام آباد های کورټ دوه قاضیانو ترمن الله او میاګل حسن اورنګزیب د ایون فیلډ د قضیې ضد د نواز شریف دغه د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر خواست منظور کو. د درې واړو سزاګانې وځنډولې او د دوی د خوشې کولو حکم یې ورکړ. وزیر اعظم عمران خان د متحده عرب امارات په پلازمینه ابوظبي کې له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زید النهیان سره کتلی دي. له دې مخکې عمران خان پرون په خپل لومړي سرکاري دوره کې په جده کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان او ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره ملاقاتونه وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت وایي هڅه کوي چې د خیبر پختونخوا رشکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یو برخه وګرځي. دا خبره پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې. چارواکي وایي د محرم په ورځو کې په ډېر اسماعیل خان ښار کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي انتظامات کړي دي. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو مشر ظهور افریدي ویلي په روان کال کې په دغه ښار کې د ترهګرۍ 15 بریدونه شوي دي چې له کبله د دې ښار امنیت ډېر حساس دی. نوموړي زیاته کړې په ډېر اسماعیل خان کې 6000 امنیتي سرتیري ځای په ځای کړي دي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د ترهګرۍ د مالی سرچینو وچولو پر ضد یو څانګه جوړه کړې ده. دا څانګه بعد د ترهګرو د مالی مرستو مخه نیسي او د هغې مالي سرچینې وچولو په اړه باندې به پلټنې کوي. په اورګزو کې د سورلو د ګاډو ډرایورانو د دې په یو ملګري د لیویز واکونو لخوا د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او امریکا یو ځل بیا ایران د ترهګرۍ سره تر ټولو ډیره مرسته کوونکي هیواد نومولې.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېد. شاهین بنری وړاندې کول. او سم تاسو ته د پاکستان د کورنۍ او ورځپاڼو د اداریو غټه کې وړاندې کوو چې رابع اکرم خان لوستې دي او راغونډ کړې دي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د انتخاباتو پس ځینې سیاسي ګوندونو له اړخه د انتخاباتو په نتیجو اعتراضونه کول او د درغلو تور لګول نوې خبره نه ده، خو په وړومبي ځل دا وشول چې د تیر نهې په ورځ قومي اسمبلۍ کې د کال 2013 انتخاباتو د پلټنو لپاره یو با اختیاره خصوصي کمیټي جوړولو په اړه یو تحریک په متفقه توګه منصور شو. په دې کمیټه کې به د مخالفو ډلو د حکومت یو شان نمائندګي وي او د وزیر اعظم عمران خان په مشاورت به د دې خصوصي کمیټې چیرمن نومول کیږي. ادارې مخکې لیکي چې په تاریخ لحاظ که وکتل شي نو د انتخاباتو په سیاسي ګوندونه انتخابي نتیجو سره اختلاف کوي او هغه ګوندونه تورونه لګوي چې انتخابات وبیلي. خو دې ځل بیللي او ګټلي دواړو ګوندونو لخوا د انتخاباتو په نتیجو تحفظات مخې ته راغلي وو. ادارې زیاتوي وزیر اعظم عمران خان په شروع کې د درغلو د پلټنو اندیه ورکړې وه او قومي اسمبلۍ اوسنۍ فیصله د دې خبرې عکاسي کوي چې د جمهوریت بقا لپاره حکومت سم ګام اخیستی. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې دغه کمیټي به د مبینه درغلو حقیقت د کام مخې ته راوړي او تحفظات بیلری کوي. خبرداوی چې ملک د جمهوریت او جمهوری ادارو مضبوطی لپاره ګامونه واخیستل شي. دان ورسپاره خپل ادارې کلی کې چې هر کال په نړیوال کچ د نری رنس یا د ټی بی د ناروغۍ څخه 1.5 میلیونه نه زیات خلک مري. د ناروغۍ هغه نړیواله پاملرنه نه ده ترلاسه کړې چې د سم مستحق و. ادارې وایي چې شاخوا 2 نړیوال مشران به په راتلونکي 26 تاریخ د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په موقع د نری رنس مخنیوي په اړه په وړومبۍ غونډه کې ملاقات کوي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی به د پاکستان نمائندگی کوي. په دې غونډه کې ګډون به د ټیبي ختمولو په اړه د پاکستان د ژمنې څرګندونه کوي، او دا غونډه به خپله هم هغه ملکونو ته دا موقعه ورکوي چې د ټیبي د ختمولو لپاره د مرستې په لټون کې وي. ادارې زیاتوي چې پاکستان د دې موقع نه پوره ګټه اخیستل پکار ده، او په دغه غونډه کې پلاو سره خبرې اترې پکار دي، چېرته چې به په وړومبي ځل دا ناروغي سیاسي پاملرنه ترلاسه کوي. ادارې کې راغلي چې نړیوال فنډ د ایډز ناروغۍ پر ضد جنگ کوي، د ټیبي او ملیریا وړیا تشخیص او درملنه کوي. پاکستان کې صوبه د لګو وسایلو مختص کولو په اړه احتجاج کوي. د منصفانه ویش لپاره شفافیت ضروری دی. ادارې اخیری کلی کې یو حقیقت دا هم دی چې غریب خلک د یو داسې ناروغۍ نه متاثرېږي او یا تمري چې د هغې مخنیوی کېدی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه اولس د اسانتیاو ورکولو زیات امید پدې نشي کېدی چې معاشي صورتحال ټولو ته معلوم دی. ادارې په وینا چې معاشي حالات او صورتحال دا و سره نه بلکې عملي ګامونو سره ښه کول ممکن نه وي. په نوې وړو کې بجټ کې ځینې د ټیکس په مت کې رعایت ورکړې شوې، خو د ځینې شیانو په ټیکسونو کې زیاتوالی هم شوی دی. ادارې د خزانې وزیر په حواله وایي چې په پیټرول مصنوعاتو لګول شوي ټیکس کې د 10 اربو روپو کموالی کېږي، خو مسله دا ده چې د دې ټیکس کمولو سره د پیټرول او د ډیزلو په نرخونو بس اثر نه پروزی. ادارې کاږي چې یو حکومت له اړخه اخیستل شوی ګامونو حقیقت مخې ته راتلو کې وخت لګي. د کومو مراتو چې اعلان شوی دی دا غې نه به اولس ته څومره ګټه ملاویږي، او حکومت د آمدنۍ زیاتولو لپاره کم اهداف ټاکلي دي هغه به څنګه پوره کیږي. دا حقیقت به زر په اولس ښکاره شي. د خزانې وزیر د ټیکس لګولو بغیر د 103 اربو روپو د اضافي آمدن حاصلولو د دعوې کې نیمه برخه هم پوره شوه، نو بیا به د معاشي پالیسو ستاینه کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د شیعه مسلک پر منونکو د ترهګرو بریدونو او ولس د بیکنۍ په اړه یو رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې لیکلي داسې ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مهاجرینو اولادونو ته د شهریت ورکولو د ژمنې څخه پر شا شوی دی. شاهین ګونیرای د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکلی چې دوه ونې وړاندې د کابل په شیعه اکثریتي سیمه کې د لوبو د یو تربیتي مرکز مخې ته په ځانمرګي برید کې 30 کسان ووژل شو. اوس هم د دغه مرکز دیوالونه د وژل شوو کسانو په وینو سره دي، او د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره حفاظتي ګامونه پورته کولی شي. په کابل کې د شیعه مسلک منونکي د خپل حفاظت لپاره په خپله هڅې کوي. دوی د کابل حکومت ته غوسه دي او یریدلی دي، ځکه چې روان کال د دوی د عبادت په ځایونو، تعلیمي مرکزونو او نورو ځایونو یو شمېر ترهګر بریدونه ترسره شوي دي. په دې بریدونو کې 180 کسان وژل شوي او نور 400 ټپیان شوي دي. په راپور کې راغلي چې د هیواد په نورو برخو کې هم خلک د بې یقینۍ او ویرې ښکار دي، او د هیواد په نورو سیمو کې هم ترهګر بریدونه ډېر شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه په تیرو 2 اونیو کې 400 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. روان کال د افغانستان په جګړه کې د وژل شو عادي وګړو شمیره هم 1692 ته لوړه شوې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي داسې ښکاري چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو د خبرې نه په شا شوی دی. تیر اتوار نوموړي اعلان کړی و چې د مهاجرینو هغه اولادونو لپاره پاسپورټونه ورکوي چې په پاکستان کې زیږیدلي دي، خو د نیوکو نو وروستو هغه ویلي په دغه اړه یې لاسه پرېکړه نه ده کړې، او دا خبره یوازې په دې غرض کړې وه چې په دغه موضوع بحثونه وشي. له کال 1979 څخه تر اوسه پاکستان ته 2.5 میلیونه افغانان کډه شوي دي. د شهریت نه لرلو له کبله دوی د روزګار او تعلیم نه بې برخې دي. دغه شان د مهاجرینو 1.5 میلیونه اولادونه دي چې شهریت ورته نه دی ورکړل شوی. په راپور کې راغلي چې د بلوچستان او سند صوبې هغه سیاستدانان چې د پوځ پلویان دي مهاجرینو ته د شهریت ورکولو په اړه د عمران خان اعلان غندلی دی، او یره څرګنده کړې چې دې سره به دغلته د دوی د ووټونو په شمیره اثر پرېوزي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سپین ماڼۍ اعلان کړی دی چې چینایي درآمداتو 10% نور اضافي ټیکس یا ټیریف لګوي. بلخوا د چین مالیه وزارت هم د دې پخلای وکړ چې دوی به هم پر درآمداتو نوي ټیکسونه زیاتوي. د امریکا لخوا پورته کړل شوي ټول ګامونه کېدای شي د چین د 1500 ارب ډالر تجارتي سامانونو متاثر کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت خبر کړی دی چې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
سپین ماړی اعلان کړی چې له چین سره تجارتي جنگ کې مخکې ځي او په چینایي درآمداتو 10% نور اضافي ټیکس یا ټیرف لګوي. له دې سره به په امریکا کې دننه د چینایي سامانونو نرخونه زیات او اخیستونکي به یې کم شي. بلخوا پرونو ناوخته د چین مالیه وزارت هم نه دی پخلی وکړ چې دوی به هم په درآمداتو نوي ټیکسونه یا ټیرفس لګوي. اوس کاته دې ته دی چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې څه ځواب ورکوي، ځکه چې نوموړي ژمنه کړې چې د چین د 225 ارب ډالرو ارزښت لرونکو تجارتي سامانونو باندې به سمدستي اضافي ټیکسونه لګوي. د امریکا لخوا پورته کړل شوي ټول ګامونه کېدای شي د چین د 500 ارب ډالرو تجارتي سامانونه متاثره کړي. البته ځینې هغه امریکایي کروندګر هم متاثره کېدای شي چې خپل شیان په چین خرڅوي. یاد وي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامي د ستمبر په 12 اعلان وکړ چې واشنگټن به د 24 ستمبر نه د چین د 225 ارب ډالرو په تجارتي سامانونو ټیکس لګول پیل کړي. دا ټیکس په لومړی 10% وي او بیا به په 2019 کال کې 25% ته ورسیږي. په کومو مخصوصو چینایي سامانونو چې با اضافي ټیکس لګول کیږي نو په هغو کې د کارپیټونو او خبرداری ټلیو څخه واخله تر د سایکلو پورې یو شمېر شیان شامل دي. مخکې دا پلان و چې د سایکلو په هیلمټو او د ماشومانو د استعمال په شیانو به اضافي ټیکسونه لګول کیږي. البته په دې کې په هغو یو شمېر الکترانیک شیانو د اضافي ټیکسونو لګولو خبره نه ده شوې چې زیاتره یې تکیه په چین کیږي، لکه د امریکایي ایپل کمپنۍ ځینې شیان چې په چین کې تیاریږي. دا لومړی وار نه دی چې امریکا د چین په مخصوصو سامانونو اضافي ټیکسونه لګوي. په جون میاشت کې هم امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د چین په 50 ارب ډالر ارزښت لرونکو درآمداتو د 25% اضافي ټیکس یا ټیرف لګولو اعلان کړی و. په دغو چینایي درآمداتو کې د ګاډو په ګډون 800 مهم شیان شامل وو. امریکا د چین په درآمداتو دا نوي اضافي ټیکسونه یا ټیرف ځکه لګوي چې له ډېر وخت راهیسې واشنگټن دا ګیله کوي چې چین په ناجایز توګه خپل تجارت ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکي د چین د 2025 پرمختیایي پلان ته په اشاره وایي چې چین غواړي د انفارمیشن ټیکنالوژۍ، روباټونو، خلایي سامانونو، بجلی ګاډو او نورو یو شمېر څانګو کې خپل ځان ته قوي ځای جوړ کړي. خو د نورو هیوادونو کمپنیانې بیا ګیله کوي چې چین حکومت په دې هڅه کې دی چې بهرنۍ کمپنیانې په چین کې قوي کېدو ته پرېنږدي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چون باری بے شک چون
دیر سخت تراباری تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان نمسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 اوریدلای شئ. روټرز خبری اجانس لیکي د پاکستان لری پرتی سیمی گلگت بلتستان کې د اوبو کمای دی چې څومره دغه سیمه شایسته ده هغه عمره پکې خلک د اوبو د مشکلاتو سره مخ دي. روټرز پر سره پر خبرو کې خلکو ویلي باید د دوی د اوبو د مسلې په اړه ګامونه پورته کړل سي. فرخنده اسد د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
په رویټرز کې لیکوالا رینا سعید خان لیکي د گلگت بلدستان د خلکو اکثره هر ورځ د اوبو په سر جنګونه کیږي. د گلگت بلدستان په سکسا کلی کې هر کور ته په یوه اونۍ کې نیم ساعت ته اوبو سپلای کیږي. په دغه نیم ساعت کې دوی خپل ټول کارونه کوي، په دې کې خپلو پټو ته هم اوبه ورکوي، په کورونو کې هم د ټولې هفتې اوبه جمع کوي او ښځې د لوښو او جامو وینځلو خپل بندوبست هم کوي. رویټرز سره په خبرو کې د گلگت بلدستان د اسمبلۍ یو غړی شیرین اختر وایي د دوی د اوبو په سر مسلې اوس کمې کیږي، خو مهمه خبره دا هم ده چې اوس د سیمې خلک د اوبو په اهمیت خبر دي. دغلته د غرونو او ګلیشیر د خوندیتوب یوې ادارې مشرې عائشه خان رویټرز ته ویلي دوی اوس دغلته د اوبو یوه لویه ټینکۍ هم جوړه کړې ده چې 800 ګیلنه اوبه پکې راځي. دغه اوبه بیا د ضرورت لپاره په پایپونو کې استعمالیږي. عائشه خان وایي دغه ټینکۍ کالو سره اوبه جمع کوي او بیا په پایپونو کې خلکو ته رسیږي. خو عائشه دا هم وایي اوس د پخوا نسبت واوره کم کیږي د ګرمۍ موسم وګت شوی او دا شند اوبو د استعمال د زیاتېدو سره سره د اوبو کمی هم دی چې دا یوه لویه مسله جوړیږي. هغه وایي باید په دې اړه زیات کار وشي چې څنګه به د غرونو خلکو ته اوبه رسیږي او په پوره مقدار کې چې دغه خلک پرې خپل ضرورتونه هم پوره کړي او اوبه ضایع هم نشي. رویټرز لیکي د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې یوازې 6% خلک د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د ګلګت په سکسار سیمه کې د اوبو یوه پروژه چې 15.5 میلیونه روپۍ لګښت لري، په دغه پروژه کې 15 حصه د سیمې خلکو ورکړې ده او باقي پیسې کوکا کولا کمپنۍ ورکړې دي او دا شان د سیمو خلکو پکې مزدوري هم کړې ده. رویټرز ته د سیمې یوه ښځه سکینه وایي په خوا به په ګرمیانو کې هم اوبه زیاتې وي، خو اوس په موسم کې بدلون راغلی، د پخوا غونتې واورې هم نه کیږي، خو د دغه پروژې له وجې دوی خوشحاله دي چې پټي هم شنه دي، ځانونه لې سبزیانې او فصلونه هم کرلي او د ورځې نور ضرورتونه یې هم سرته رسیږي. خو وایي باید په دې اړه حکومت زیات کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دان روسپانه لیکي په افغانستان کې د یو ایس ټی د ښځو لپاره د پروموټ په نوم یوې پروژې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د مقالې په خبره په دې پروژه کې 2100 ښځو ته کار روزګار ورکړل ټاکل شوی و، خو په درو کلونو کې یوازې 850 ښځو ته روزګار ورکړل شوی دی. د مقالې تفصیل له انسا اجمل څخه اورو.
دان وسپانه لیکي د وروستیو کې د افغان ښځو د پرمختګ په اړه ادعاوې کمزوري ثابتې شوې دي او په هیواد کې د کورني تشدد په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی. وسپانه لیکي د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ 3 کال وړاندې د افغان ښځو لپاره یو پروژه پیل کړې وه چې موخه یې د ټولنې په هره کچه د 500,000 افغان ښځو حالات سمول وو. د روزپاڼې په خبره د دې پروګرام په اړه ګمان کېده چې دا به د ښځو سړو د ژوند بهتره کولو په برخه کې د یو ایس ایډ تر ټولو لویه پروژه وي، خو د دې د پیلېدو 3 کاله وروسته یو ایس ایډ په هغه کارونو کولو کې پاتې راغلی چې د ښځو پرمختګ لپاره په خپلو اهدافو کې شامل کړي وو. سیګار ادارې د سپتمبر په 14 په یو رپورټ کې ویلي د یو ایس ایډ د پروموټ یا بهترې پروګرام لپاره په 3 کلونو کې 9.2 میلیونه ډالره لګول شوي، خو دې پروژې د افغان ښځو ژوند بهتره کولو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي. سیګار زیاتوي د 2.48 میلیونه ډالرو د یو ایس ایډ دا پروژه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د انتظامی په وخت کې اعلان شوې وه. ډان وسپانه لیکي د یو ایس ایډ په پروژه کې 2100 افغان ښځو ته د کار روزګار ورکولو خبره هم شامله وه، خو اوس معلومه شوې چې د دې پروژې له لارې یوازې 850 ښځو ته بهتره روزګار ورکړل شوی دی. د روزپاڼې په خبره د افغانستان د ښځو چارو ریاست او یو ایس ایډ ترمنځ یوې معاهدې ته حتمي شکل ورکولو کې د پاتې راتللو له وجې هم د دې امریکایي ادارې یوه پروژه نه ده عملي شوې. ډان وسپانه لیکي د یو ایس ایډ د پروموټ پروژو پاتې راتللو مختلف وجوهات کېدای شي، خو یوه وجه د دې پروژو چلولو لپاره په بیوروکراسي او د کارونو عملي کولو لړ کې د ټاکل شوو خلکو په برخه کې ګڼ مشکلات وو. ډان وسپانه لیکي د افغان ښځو په داسې ډول مرسته چې په حالاتو کې اوږد مهاله بهتري په نتیجه کې رامنځته شي، موخه یې د امریکا نوم ښه کول دي. وسپانه لیکي د افغان ښځو په رښتینې توګه ژوند ښه کول، هغوی د روزګار او د مشرۍ مقام ته رسولو لپاره جوګه کول کېدای شي یوازې لکش میر خلکو لپاره د پام وړوي.
دا مشال ریډیو دا.
کارپوهان او د قبایلی اولس لخوا ځینې خلک وایي چې قبایلی سیمې دومره قیمتي معدنیات لري چې پرې دا سیمې په اسانه آبادېدای شي. څېړنکار اشرف علي وایي په قبایلی سیمو کې د سکولونو، روډونو، هسپتالونو او سرکاري ودانیو جوړولو او نورو کارونو لپاره دومره ډېرو پیسو ته اړتیا ده چې کېدای شي حکومت یې په اسانه پوره نه کړی شي، خو د قبایلی سیمو معدنیات دغه پیسې د د پوینه برابرولای شي. دا چې حکومت او د سیمې ولس څه دریز لري د اسرار العالم مومند په ریپورت کې اورو.
لیکوال او څېړنکار ډاکټر شپلی وایي د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې اف ډی اے د معلوماتو تر مخه دا وخت په قبایلی سیمو کې په ټنونو قیمتي معدنیات موجود دي. نوموړی وایي قبایلی سیمې دومره قیمتي معدنیات لري چې پرې دا سیمې په اسانه آبادېدای شي.
اشرف علی وای په قبایلی سیمو کې د سکولونو روډونو اسپیتالونو او سرکاري ودانیو جوړولو او نورو کارونو لپاره دومره ډیرو پیسو ته اړتیا ده چې کېدای شي حکومت یې په اسانه پوره نه کړي، خو د قبایلی سیمو مدنیات دغه پیسې برابرولی شي. په قبایلی سیمو کې د مدنیاتو په اړه اشرف علی وای
چې تقریبا 50 ملیون ټن دا کاپر پکې پروت دی، دغه سیدا ماربل سی دی هغه تقریبا 1000 ټن ریزروز په دې کې پراته دي. دې کې چې کوم دی د کوئلې کورما ایجنسی کې په دار ادم خېلو کې د دنیا ذخیره پرتی دي. دا سه سوپ سٹونز چې کوم دی هغه یعنی په یورپ کې دا یو ډېر های ډیمانډ دی، هغه دلته کې پراته دي. په دې کې چې کوم دی آیرن دی، په دې کې چې کوم دی زمرد پراته دي.
ډاکټر شپلی وایي کڅ هم په قبایلی سیمو کې تر ډېره امنیت پر ځای شوی او حکومت کولای شي چې په ساينسي طریقو دغه مدنیات راوباسي، خو دغه مدنیاتو د راوړلو لپاره سړکونه نشته او تر ټولو غټ خندا دی چې لا هم په قبایلی سیمو کې د ځمکو اصلاحات نه دي شوي. په قبایلی سیمو کې لا هم په خلکو کې د ځمکو تقسیم نه دی شوي او د مدنیاتو غرونه د یوې قبیلې شریک ملکیت ګڼل کیږي. خو اشرف علی وایي چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې تر شاملېدو وروسته به اوس دغه مسله هم هواره شي. خو د قبایلی سیمو د سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومن وایي دغه کار به هله ممکن شي چې حکومت د مدنیاتو په کاروبار کې قبایلی ولس برخوال وګرځوي.
حکومت له پکاري چې د خلکو حقوق په دې کې میک شو کی او دا ثابت کی چې دې خلکو دا پیسې چې دا به اول په دې باندې لګي یو خاص پرسنټیج به چې غوي ته وباس.
د کورمې د غنداو سیمې یو سیدونکو شاهد سمکنه چې قبيله د مدنياتو غرونه لري وایي که حکومت د دوی د مدنياتو په پیسو دوی ته تعلیمي ادارې او هسپتالونه جوړوي او نور پرمختیاي کارونه ورته کوي، نو دوی به پر ډیر خوشاله شي.
اصل مسله دا ده چې د کیو خدای حکومت دې طرف ته توجه نشته. کچې ته حکومت دې طرف ته توجه وکړي نزغ به دا وایم چې کورم اجنسی خو پرې راو چې نور خو بزرګونو خلکو ته په دغه علاقې کې روزګار ملو شي، د خلکو پر روزګار چلو شي.
خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاد یو د حکومتي ګوند ترک انصاف غړی ساجد مومن وای چې مدنیات د قبایلی ولس ملکیت ته او حکومت یې نه غواړي چې په خپل لاس کې یو اخلي او د قبایلی سیمو بدکاری به حکومت په خپل پیسو کوي نه چې د ولس د مدنیاتو په پیسو.
ان شاء الله زموږ چې سمره د فاټا یوازې د پی ټی ای ایم ان ایز پارلمنټیرین نه، بلکې زموږ چې د فاټا نور زموږ د نورو ګوندونو سمره مرګري دي. موږ ټول دا ټول شو او موږ یو ځای میټینګ هم وکړو. باقی ان شاء الله زموږ کوشش دا ده چې موږ د وزیر اعظم صاحب نن ټیم را خلاص موږ چې سمره د فاټا ایم ان ایز دي موږ ټول په 1 پوینټ ایجنډا باندې ټول متفق دي چې د فاټا د ترقې لپاره به موږ څه کوو، د هغې لپاره د ان ایف سی پی سی به موږ څنګه راوباسو، هغه به څنګه موږ په ترقې باندې لګو.
یا د ویچر پاکستان حکومت ویلي چې د هیواد د نورو برخو په څیر نظام قبایلی سیمو ته په غځولو او هلته د انفراستراکچر جوړولو لپاره به هر کال قبایلی سیمو ته 10 ارب روپۍ ورکوي. خو د قبایلی سیمو ولسوای چې لا هم په دې لړ کې تر دې دمه عملی ګامونه نه دي پورته کړل شوي. خو ساجد مومن وایي چې حکومت یې پلان لري چې ډېر زر په دې لړ کې کار پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د محرم ورځ شپې دی او ډیر اسماعیل خان د خیبر پښتونخوا غسیمه ده چې یو لتر ټولو حساسو سیمو ګڼل کیږي او وخت نه وخت پر داس موکو باندې پکې نوړ پیشي رامسته سوی دی. هلته د مشال رډي خبريال سیلاب مسعود د پولیسو لازلی مشر ظهور افریدی سره د امنیت پاړه خبرې کړې دي. راځي چې هغه خبرې واورو.
د ډیر اسماعیل خان ضلع خصوصا ډیر اسماعیل خان شار د محرم الحرام په شپو ورځو کښې په حساس ترین شارونو کښې شمېر دی. په دغه اولې سره مشال ریډیو د ډیر اسماعیل خان ضلع د پولیس فورس مشر افسر ظهور افریدی سره په ځانګړې مرکه کښې پوښتنه وکړه چې د محرم الحرام مذهبي تقریباتو په حوالے سره د ډیر اسماعیل خان شار د حساسیت لحاظ د څومره توجه وړ دی.
تاسو ته چې څنګه پته چې په وروستو 8 میاشتو کې د کال په ڈی آی خان کې تقریبا 15 دهشتګردۍ او ترهګرۍ واقع شوې دي. په هغه تناظر کې په ڈی آی خان کې محرم الحرام ډېر د حساس نوعیت ته رسېدلی دی او چونکه مخکې کالونو کې سن 1985 نه رادېلې ڈی آی خان کې په مختلف تواتر سره شیعه سنی فسادات ترهګرۍ واقعات ټارګېټ کلینګ او داسې واقعات شوي دي چې پاغه تم نظر وکړو نو پاغه په وجه باندې مونږ الحرام ریډ الرټ لیول تا خپل د سکیورټی سیناریو او خپل سکیورټی انتظامات مونږ رسو.
دغه مقصد د پاره د پولیس فورس سب بندوبست کړای دی.
پاغه سلسله کې مونږ تقریبا ټول ډی خان په څلورو زونز کې تقسیم کړی دی. دوه زون مونږ سیټي او کینټ لور کړی دی. د دین علاوه په هاړپور او کولاچی یو یو زون پروا مونږ ډیکلیئر کړی دی.
د پولیس فورس د سرتیرو د ملاتړ د پاره د نورو ادارو سرتیری به هم موجود وي؟
جی بالکل. جی ڈی خان یو چوڼی حیثیت هم لري. پدا کې د فوج چوڼی هم ده. پدا کې مونږ سره 5 آرټیلری بریګیډ موجود وي او دا غوي ریکویزیشن هم مونږ کړی وو په پروا کې په سیټي کې په کولاچی کې په درابند کې په یو تحصیل کې په یو امام بارگا باندې مونږ سره به د آرمی یونټ هم ډیپلوی وي.
د دغو ټولو سرتیرو شمیر به څومره وي؟
د پولیس ټوټل نفری په ڈی خان کې د محرم پاغه کې د شپې گزرونه پاس نفری ډیپلوی ده. په محرم الحرام د پاره پاغه کې زمونږ د ڈی خان خپل څه تقریبا 4000 پیر نفری ده او 2000 نفری مونږ د بهر زیلونه ریکویزیشن کړي وا. پاغه کې د اف سی پلاتون نه دي، د اف ار پی پلاتون نه دي او د الیټ پلاتون نه دي هم مونږ لا ملو شوی دي.
په شکمنو کسانو نظر ساتلو د پاره نور مو سرنګ انتظامات کړي دي؟
کوم شکمن کسان دي زمونږ موست وانټډ کسان دي په فورت شیډول کې دي. په هغه باندې الریډي رستو وی میاشتې نه زمونږ سرچ اینڈ سٹرایک آپریشن می، سینیٹائزیشن آپریشن می، مونږ ځان لم کوو، د سی ټی ڈی سره هم کوو، د انټیلیجنس ایجنسیانو سره هم کوو او پاغه کې مونږ ډیر کسان روچت کړي هم دي. په نهم او لسم محرم باندې چې اول ځل په ڈی خان کې مونږ د سلو نه زیاتې کیمرې نصب کړي دي په پروسیشن روټ باندې او وسرا وسرا د هلیکاپټر په انګریزي کې ورته سوټي ای هغه مونږ اپروو کړي ده. موبایل جیمنګ مونږ ورته ریکوست کړي په نهم او لسم محرم کو کوشش پہ کوو چې صرف په لسم محرم یو کو بداسې هغه کې یو چې صرف پروسیشنز په کوم هغه کې چې نور آبادی ته نه افیکټ کیږي. په دې نه علاوه په سی آر بی سی باندې په خار په بهر اطراف باندې مونږ په مختلفو پوینټونو باندې شپږ دیرش داسې چیک پوسټونه لګولي دي. جوائنټ چیک پوسټونه هم دي د آرمی سره. د دې نه علاوه چې د ڈی خان کم شپږ انټری ایگزټ پوینټس دي هغه مونږ ری سټرینتن کړی دي او په هغه باندې مونږ ډیپلویمنت انهانس کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې یو اوس به په دې برخه کې د هارون بچایو سندره واورو.
دل کا دل دے گندے